به صورت نگرفته بود.
اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. زه عصمت څاروان یم. د خپرونه د شفیق عیار په تخنیکي همکاری وړاندې کوم. لومړی هم خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وی کله طالبانو سره حساب کتاب ونشي نو شاید افغانستان پر خلکو د سختو محدودیتونو د لګولو پروګرامونو او هدفونو ته دوام ورکړي. د دې ټولنې د شزو د برخې مرستیالي هیدربار پرون ازادي رادیو ته وویل طالبانو تر دوه کاله مخکې پورې دا جرأت نه درلود چې پر شزو د سنګسار حکم عملي کړي.
They were deeply abusive from the beginning. Their abuses
Taliban ul pail la shud sara bat chalan kawa khuda waqt pa kire do sara nor ham bat swal dui chwali tal nadiwala tholana hi problem di wana tareda aw mukhalifat ki wana kad no pa azadi sara pramakh laal aw sakht mahdudiyatuna tatbiq kad dui khpal da siyasatuna yow pa bal pasi amali kawal so che de taki tarawara sidal
د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده تورزی مخی په یو صوتی پیغام کې وویل پر هغو شزو بد سنگسار او درو وهلو شرعي احکام په عام محضر کې تطبیق شي چې د نامشروع اړیکو په لرلو مجرمه وپیژندل شي. د څرګندونې د بشري حقونو د فعالانو او افغان سیاستوالو له تون غبرګون سره مخامخ شوې. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي په دشتي برچی سیمه کې د درې اونجونو او د هغو د ورور د نیولو په اړه راپورونه رد کړل. دا درې خوندې د شتو د حقونو له فعالانو څخه وي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویندوی خالد زرران پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي د دې فعالانو نیول کېدل د رسنیو لخوا خپره شوې اوازه ده. ښاغلي زرران زیاته کړې هر چا چې دا ادعا کړې ده باید ډېر ژر اړوندو امنیتي ادارو ته خبر ورکړي. مخکې په راپورونو کې ویل شوي و چې د طالبانو امنیتي ځواکونو د چهارشنبې په ورځ د وري حمل په اتمه په دشتي برچي کې د 15 کلنې آزاد رضایي، 10 کلنې نادیه رضایي او 14 کلنې الهي رضایي کور ته ننوتل او دا درې خویندې او د هغوی 2 کلن ورور ونیول. طالبانو له دې مخکې د دوی یوه بله خور تمنا رضایي چې د ښځو د حقونو فعاله وه نیولې وه، خو 9 ورځې وروسته له بنده خوشي شوه. د زابل په مرکز کلات شار کې د یو روغتون د رغونې چاري پرون پیل شوې. باختر خبری آشان چې طالبان اداره کوي د زابل ولایت لپاره د طالبانو د عام روغتیا د رئیس میرویس افغان له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي د روغتون د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنرۍ د مرکز کلات په باباګک سیمه کې د 300,000 امریکایي ډالرو په مالی لګښت جوړی شي. د شغلی افغان په وینا د دې روغتون د رغونې چارې به په 15 میاشتو کې بشپړې شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO تیره میاشت وویل چې 2040 میلادي کال به د افغانستان لپاره له ننګونو ډک کال وي، ځکه د دې سازمان په وینا د افغانستان روغتیایي سیستم په ټولو برخو کې د لږې پانګونې او اقتصادي ستونزو له امله کمزوری شوی دی. اسرائیلو پرون بیا هم د غزې پر ترنګل ځمکې او هوا بمباریو ته دوام ورکړ. په پایله کې لسګونه فلسطینی وګړي وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ او فلسطینی چارواکي دا خبر داسې مهال ورکوي چې د غزې د الشفا د مهم روغتون په شاوخوا کې پرون بیا هم نشتې روانې وي. فلسطینی چارواکو وویل چې غزې ته نږدې پر الشجایه سیمه د اسرائیلو په 2 حملو کې 10 کسان او د المغازی د کډوالو په کمپ کې پر یو کور په هوایي حمله کې 8 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ویلي دی چې په الشفا روغتون کې د ځواکونو ځمکني عملیات روان دي، خو زیاتوي چې ملکی وګړو، ناروغانو او روغتیا پالانو او روغتیایي تجهیزاتو ته زیان نه دی اړولی. د اسرائیل په بیان کې راغلی دی چې د تیرو 2 ورځو په عملیاتو کې 1 شمېر وسلوال وژلي او وسلې او پوځي تاسیسات یې موندلې دي. او د اوکراین ولسمشر د ملي امنیت او دفاع د شورا پخوانی منشي الکسی دانیلوف په مالدووا کې د اوکراین د سفیر په توګه وګواره. ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پرون وویل دانیلوف به چې د تیره سه‌شنبه د ملي امنیت او دفاع له شورا لري کړ، له دې وروسته په ډیپلوماټیک ډګر کې خپل کار ته دوام ورکړي.
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. پاکستان فکر کوي چې د دغو کانټینرونو مال بیرته پاکستان ته ورځي، خو افغانان وایي
ټول موټر د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوی مدرن سیستمونه لري چې په هغه ښکاره کېږي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېده.
چینایي څارنوالان د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه د تحقیقاتو لپاره پاکستان ته رسیدلي. په کندوز کې خیاطان وایي په روانه روژه کې کار بهتره شوی.
د نورو ورځو نه په روژه کې کار ښه، مثلا مشتریان هم ښه پریمانه او کالي هم ښه ډیر کوي.
په نورستان کې د وهل شویو ځنګلونو په ځای لسګونه زره نیالګي ایښودل کیږي.
یو خو به د علاقه د یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نه پورسیږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
افغانستان او پاکستان د افغان سوداګرو د هغو کانټینرونو د برخلیک په اړه موافقه ته ونه رسیدل چې له څو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې ولاړ دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت چارواکو له هغه پاکستانی پلاوي سره خبرې هم وکړې چې تیره اونۍ کابل ته سفر وکړ، خو د افغان چارواکو په وینا که څه هم پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې اړه به له اړوندو ادارو سره خبرې وکوي، خو سمدستي کومه حل لاره ورته پیدا نه شوه. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې کابل ته د پاکستان د یو سوداګریز پلاوي د سفر نتایجو ته خوشبيني ډېره وه، خو په ځینو مهمو برخو کې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدلې. د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیال خورم آغا په مشرۍ پلاوی د دوشنبه په ورځ کابل ته ولاړ او د دوه ورځني سفر په ترڅ کې د طالبانو له چارواکو سره د دوه هیوادونو د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې د پرتو خنډونو د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې د دواړو لورو ترمنځ د شویو موافقو خبر ورکړ. خو پرون جمعه د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د سلګونه کانټینرونو د برخلیک په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې په دې اړه خبرې وشوې خو موافقه ونه شوه.
پر دې مسئله هم خبري وشوي. پاکستانی لوري ژمنه وکړه چې په دې برخه کې به کار وکړي او شای امکان ورته برابر کړي چې بیرته ولاړ شي. دا هغه مالونه دي چې په ممنوع لیست کې دي. دوی وویل چې له خپل اړوندو ادارو سره به خبري وکړي، ځکه دا له نورو ادارو سره تړلې موضوع ده او یو لار به ورته پیدا کړي. دوی خوشبنه وکړه خو دا ستونزه حل نشوه.
خغلی الکوزای وای په دې کانټینرونو کې چشميري 2300 ترسيږي قیمتي توکي لکه برقی یا الکترونیک وسایل د آرایش سامان او ټوکر راوړل شوی او ځکه یې ارزښت لوړ دی. د اقتصادي چارو شنونکي ازرخش حافظي په دې اړه چې پاکستان ولې د افغان سوداګرو مالونه د ممنوع توکو په توګه بند کړی دي ازادي رادیو ته وویل
دوی داسې ګومان کوي چې ګویا دا مالونه بیرته پاکستان مارکیټ کې خرڅيږي. حال دا چې دا نه دی پدې چې دا ټول موټر راګادي چې د پاکستان څخه تیریږي راځي افغانستان ته. دا نوې مدرن سیستمونه لري پروند جی پی آر اس چې په هغه ښکاره کوي چې دا موټر کوم ځای پورې ورسېدل. نو هغه مشکلات ډیر زیات کړي دي او په دې خاطر باندې پاکستان سره زموږ ترانزیت او سوداګري ډیر لږ شوی دي.
په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د سلګونه کانټینرونو لانجه له څو میاشتو راهیسې روانه ده، خو تر اوسه یې د حل په برخه کې اقدام نه دی شوی. شاوخوا 1500 دا کانټینرونه د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې چابهار بندر ته واستول شول. دا سوداګریز مالونه له اندونیزیا او مالیزیا څخه بار شوي وو او افغانستان ته پر لار وو، خو په کراچۍ بندر کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغان سوداګرو پر توکو د لوړې بیې له ټاکلو وروسته د سوداګرو پریکړه وکړه چې خپل کانټینرونه چابهار بندر ته ولېږدوي. د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې کړکیچ اوږد تاریخ لري، خو د مارچ په 13مه د دوی ترمنځ کړکیچ وروسته له هغه نوي پړاو ته ورسید چې پاکستانی الوتکو په خوست او پکتیکا ولایتونو کې بمباری وکړه. پاکستان ادعا وکړه چې دا هوایی حمله د پاکستانی طالبانو پر سنگرونو کړي، خو د طالبانو حکومت یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې مرکزونه لري. د طالبانو د حکومت په بلنه افغانستان ته د پاکستانی پلاوی سفر ته د دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته عادي کولو لپاره د یوې هڅې په سترګه هم کتل کیږي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو وړاندې کیږي. د ملګرو ملتو د وګړو اداره یو این ایف پی ای وای په هرات ولایت کې ډیری زلزله ځپلي لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري. د ادارې د پنځشنبې په ورځ یو نوی راپور خپور کړ چې پکې راغلي په افغانستان کې ښځې، نجونې، ټانکي ځوانان او ماشومان بیړني ملاتړ ته اړتیا لري. په دې ولایت کې یو شمېر زلزله ځپلي د خپل سخت ژوند او د غراز د خپلو شدیدو اړتیاو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این ایف پی ای د افغانستان په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې او زیاتوي چې ډیری دغه زلزله ځپلي اوس هم بشري مرستو ته اړ دي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د پنځشنبې په ورځ د مارچ په 28مه ناوخته خبر کړی ویلي چې زلزله ځپلي خپلو استوګنو ته د راستنه کېدو او د دې مرګونې پیښې له شوک څخه د راوتلو په حال کې دي. د یو این ایف پی ای راپور زیاتوي چې په هرات کې د ډېرې واورې اورښت د دې لامل شوی چې د زلزله ځپلو په حالت کې ښه والی رانشي. د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لخوا د ورکړل شویو احصایو پر بنسټ 9 زیانمن شوي کسان چې ډېری یې ښځې، نجونې، تنکي ځوانان او ماشومان دي اوس هم بیرنیو حفاظتي مرستو ته اړتیا لري. یو این ایف پی ای دغه شان زیاتوي چې په دوی کې 3000 کسان روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري. د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ یو له هغو ولسوالیو څخه ده چې په دغو زلزلو کې تر ټولو زیات ځاني او مالي زیانونه ور اوښتي دي. د دې ولسوالۍ یو اوسیدونکي ناصر نوروزی له باران وروسته د تقی نقی د کلي د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه وویل:
بارش زیات و، دمه خونه گلی که ما دا پیشتر ما شما گفته بودم که
باران دیرو دا خطو کورونا طول رنگ شوی دی، دیره کورونا دا ارختون و لعمل ویجار شوی دی، اکثر کورونا چه درز درلود لمن زتلی دا زینو کورونا خراب شوی، خیمو که جوان کوی نور چه وایم چه دوی چه تارتیال دی، خوراکی توکی پزنگلی توگا زمک پخپل کلی که دیر خلق بیواز لدی
مال خوراکی وینا مردم بلخصوص مغری خود ما مردم غریبی هم
یو امیرمن چې نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي چې له زلزلې څو میاشتې وروسته هم نوموړي په زندهجان ولسوالۍ کې په یوې خیمه کې ژوند کوي.
زه د زندهجان ولسوالۍ یم، په خیمه کې اوسېږم، کور مو ټول درس کړی، له خپلو څو ماشومانو سره مې د ژوند حالت خراب دی.
هرات کې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې څو سختې زلزلې وشوې. لومړۍ زلزله د دې میاشتې یعنی اکتوبر په 8 نیټه وشوه. دغو زلزلو خلکو ته ډېر ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. د هغه ګډ راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیایي بانک خپور کړی، په هرات کې د 2023 کال د اکتوبر له زلزلې وروسته د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د دغه راپور له مخې دغو زلزلو د هرات په 9 ولسوالیو کې 2015 کسان زیانمن کړي دي.
د کندوز یو شمېر خیاطان او رخت بلورون کې وایي د تیرو کلونو په نسبت سږ کال د دوی کاروبار ښه سوی او پیرودونکي هم ډیر شوي دي. خیاطان وایي چې د دوی د پیرودونکو زیاته برخه د طالبانو غړي جوړوي. دوی عادي جامې په 300 افغانۍ او ډیزاینداره جامې له 1500 نیولې تر 800 افغانۍ پورې جوړوي. په دې اړه راپور لرو.
د کندوز یو شمېر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د دوی کاروبار ښه شوی او پیرودونکي هم زیات شوي دي. دی یو شمیر خیاطانو په خبره چې د تیرو دوه کلونو اخترونو په مقایسه سږ کال د روژې میاشتې له رارسېدو وړاندې خلکو د اختر لپاره چمتووالی نیولی او له امله یې د دوی کار زیات شوی دی. خالدین چې په کندز ښار کې د خیاطۍ دوکان لري هغه ازادۍ راډیو ته وویل
دیگه خیلی خوب است، دیگه کارم با آمدن نید دیگه
سشکل ده خیاطی کاروبار دیر شده ده تیر کل پتو پیر سشکل زمور ده پیریدون کشمیر زیاد سویده الحمدلله لخپل کار سخرازیم او لهم ده لاری خپل کورونی تا نفقه پیدا کوم.
ده نموری ولایت یو بل خیاط محمد حسین هم ده کار ده زیادوالی خبره کوی او زیادوی چه زیاد شمیر کندزی زوانان قاسمی غاڑی، هندی غاڑی، عربی غاڑی او کندهاری خامکدوزی غاڑی خوخوی.
در نور کلون سکل زمان کار دیر خده نسبتا در نور ورزون پروژه که کار خی مثلا مشتریان هم خبری مانه او کالی هم خدیر کهی نسبتا در نور دکانون زمان کار بیا دیر ده دل تمنگ سر اللس دولس کاری گردی زمان تقریبا دری سالور کالا کی گی جزی پر خیاتی که کار کوبا.
اسلام الدین نظامی چې د کندز ښار د خیابان مدرسې څیرمه د خیاطۍ او رخت پلورنې دوکان لري هغه وایي 13 نفره کارکوونکي لري او هر ورځ خپل پیرودونکو ته له 80 جوړو زیات کالي ګنډي.
د روژې پر 13 ورځ زموږ کار شمخت روان دی او نسبت به پروش کال ته زموږ آمدګۍ هم ډېرې دي. نو موږ الحمدلله روزانه د اوس فعلا لپاره 80 جوړې کالي نیسو او 80 جوړې کالي موږ ژغوو. نو معلومیږي د دې څخه چې الحمدلله تر پروش کال 6 کال کار هم شدی.
محمد سلیم احمدی چې د دې ولایت د بزازۍ راسته کې د بزازۍ دوکان لري نوموړی وایي سږ کال د پیرودونکو شمیر زیات شوی دی.
مخکې چې و کالي پاکستانی راتلل مثال بدل کالي راتلل اوس سیدي اصلي جامې راځي اصلي کالي راځي او خلک د هر ځای نه واردې لکه نورو ملکونو نه ټیکې چې راځي دا ښه دي. هلکان ځوانان یو قسم لباسونه جوړي او مشران بل قسم لباسونه جوړي ماشومان بل قسم لباسونه جوړي هر څوک په خپل ذوق او فکر باندې ځان ته لباسونه جوړي.
که څه هم کالي پټکۍ څادر واسکټ او خولۍ د افغاني کلتور برخه بلل کیږي خو یو شمیر خیاطان وایي چې پخوا زیات شمیر ځوانانو د خوښیو پر مراسمونو سربیره په اخترونو کې به هم دریشانې اغوستې خو د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره د افغاني جامو مینوال زیات شوي دي.
چینایي څارنوالان په یوه تروریستي حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو د پیښې په اړه د تحقیقاتو لپاره پرون پاکستان ته ورسېدل. د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې 15 چینایي انجینران په یوه انتحاري حمله کې ووژل شول. له دې پیښې وروسته چین په دې ایالت کې د برېښنا په دو بندونو کې کار ځنډولی دی. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د چینایي څارنوالانو یوه ډله پرون پاکستان ته ورسېده څو په وروستۍ موټر بم حمله کې د 500 چینایي وګړو د وژل کېدو په اړه له پاکستاني چارواکو سره په تحقیقاتو کې برخه واخلي. د حمله چې د چینایي وګړو ترڅنګ یو پاکستانی ډریور هم پکې ووژل شو د سه شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په شانګله سیمه کې هغه مهال وشوه چې چینایي انجینران د داسو د برېښنا د بند د رغونې په پروژه کې د دندې پر لور روان و. داسو په خیبر پښتونخوا کې د برېښنا د تولید تر ټولو لویه پروژه ده. پاکستان د دې پیښې په اړه خپل تحقیقات مخکې پیل کړي وو. د پاکستان حکومت بیګا په یو بیان کې وویل د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي چینایي څارنوالانو ته د خپلو تحقیقاتو په اړه جزئیات واورول. دوه ورځې مخکې هم پاکستاني چارواکو د خپلو تحقیقاتو لومړني نتایج په اسلام آباد کې د چین له سفارت سره شریک کړي وو. د دې برید پړه تر اوسه هېڅ یوې ډلې نه ده منلې. پیکینګ دا حمله غندلې او له اسلام آباد څخه یې غوښتي دي چې د پیښې په اړه هر اړخیز تحقیقات وکړي او د هغو زرګونه چینایي کارګرانو خوندیتوب یقیني کړي چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په پروژو کې کار کوي. فرانس پرس خبری آژانس د خیبر پښتونخوا د یو چارواکي له قوله خبر ورکړی چې چین له دې پیښې وروسته پر اندوس سیند د داسو او د یمر باشا د بندونو د رغونې چارې ځنډولې دي. د چارواکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ویلي هغو دوو شرکتونو چې پر دې بندونو کار کوي د پاکستان له حکومت څخه د خپلو کارکوونکو د خوندیتوب لپاره د یوه نوي امنیتي پلان غوښتنه کړې. د دې چارواکي په وینا اوسمهال 150 چینایي انجینران د داسو د بند په پروژه کې او 1500 نور د دې یمر باشا په بند کې په کار بوخت وو. په پاکستان کې د چین پر اقتصادي پروژو کارکونکو او انجینرانو یې په تیرو څو کلونو کې ګڼې حملې شوې دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې 14 کسان چې چینایي وګړي هم پکې وو هغه مهال ووژل شول چې یو انتحاري برید کوونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د چینایي او پاکستاني انجینرانو او کارګرانو له بس سره ټکر کړ. هغه مهال هم چین په پاکستان کې ځینې پروژې د یو څه مودې لپاره وځنډولې.
خبرونو ور آخوا
په څو ولایتونو کې ځینې ښځې ادعا کوي چې په وروستیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د محتسبانو او کارکوونکو لخوا ځورول کیږي. دوی وایي که په حجاب کې هم له کوره ووځي د دوی په وینا د طالبانو د حکومت د کارکوونکو له لوري ځورول کیږي. د دې موضوع تفصیل واورې.
تفلم دا په کله مې ځره نورو مې کټ ما یې کې گرفتم چې ولر مې کمې پوینډ د مې اسنا بو د ټول فروشي 4 تا متصبي نامت
د کندز ولایت اوسیدونکو د ادعا کوي چې طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکونکو له لوري زورول شوی. نو موري چې د امنیتي ستونزو له کبله د نوم له خودلو ډډه کوي وایي چې سره له دې چې ښځې اسلامي حجاب مراتوي خو د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره چې له کوره وځي په ټکو یې د طالبانو د حکومت له لوري له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
ماشوم
مې په غېږ کې لږ نرمي وکړه، ما چغلی کوه ټیکری مې لږ ولویده. همدلته له موبایل پلورنځي څو محتسبین راغله او ماته وویل چې ولې ما صرف دومره ورته وویل چې ماشوم مې ژړل، ځکه بده پرې ولګېده او ډېر بد رفتار یې راسره وکړ. غوښتل یې چې لاس راباندې پورته کړي، نورو خلکو پرې نه ښودل او بیا یې راته وویل چې په دې شکل دې بازار کې ونه وینو. زه راغلم خو فکر کوم تر کوره یې خامخا تعقیب کړیم.
د کابل ولایت اوسیدونکي لیما هم وایي کله چې د خپلو اړتیاو د پوره کولو لپاره له کوره بهر ووځي په ښار او بازار کې له داسې ډېرو پیښو سره مخ کیږي. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
بله ورځ یو چیرته تلم، په بس کې کېناستلم. نو هلته چې کېناستم یوه ښځه ناسته ده، یوه مور وه. نو یوه مور ناسته ده تر څنګه یو هلک ناسته ده. نو ټول خلک ناست دي په بس کې. نو په دې صحنه کې یو د دې امر بالمعروف راننوتل، توپنچه یې په لاس کې ده او مستقیمه یې دا ښځې ته ونیوله. زه دومره وویرېدلم، ما ویل څه شی سوي، څه خبره ده؟ ډرایور ورته ویل وایي دا یې زوی د مولوي صاحب، په ډېر بد انداز یې ورته وکتل.
دغه شان د کابل ولایت یوه بله اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له کبله یې نوم په راپور کې خپور شي ورته ادعا لري.
څه وخت مخکې د ګدایګرو ښځو د ټولولو کومه پروسه پیل کړې وه چې هغه ښځې بس هغوی د نانوایي یا دغو ځایونو مخکې کېناستلې د خیرات د ټولولو لپاره. نو امارات ته ټولولې، حتی ښځو ته یې ورونه ورکول، ځکه هغه ښځې ډارېدلې وېرېدلې، نه پورته کېدلې رنجر ته، موټر ته نه پورته کېدلې. نو بیا یې څپېړې ورکړې د ښځو، لرګي ورسره وه، باندې لرګي باندې وهلې او په زوره باندې موټر ته کته کولې. په خدای، حتی د ډېر پاخه عمر لرونکي ښځې هم وې، پکې چې سپینسارې وې، زړې وې.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت تیوري په اومه نیټه پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله د شکایتونو د اورېدو قانون توشیح کړی او په رسمي جریده کې خپور کړی دی. یاد قانون چې یوه مقدمه دوه فصلونه او 23 مادې لري، دغه وزارت ادعا کوي چې د عدالت د پلي کېدو په موخه جوړ شوی دی. د طالبانو حکومت د عدلیې وزارت ویلي خلک باید شکایتونه له امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سره ثبت کړي او له یاد وزارت څخه غوښتل شوی چې د شکایت کوونکو مسؤلیت خوندي او شکایتونو ته یې قانوني رسیدنه وکړي. د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د شکایاتو د اورېدو مرستیال سید علي صدیق الله د وري په ومه نیټه په یوه خبري کنفرانس کې د یاد قانون په اړه وویل
دا قانون په هغه څه باندې جوړ شوی دی چې ولسی خلک زنانه وي او که مردانه وي، چې د حکومت د خلکو څخه، د ادارو څخه، که د وزارت دفاع د کارکوونکو څخه، که د وزارت داخلي د کارکوونکو څخه، که د والي صاحب څخه، که د ولسوال او د نور کارمندان څخه شکایت لري، همدغه شکایتونه موږ اخو.
نوموړی ادعا کوي چې د تیر کال په پرتله شکایتونه کم شوي او تر ډېره شکایتونه د طالبانو د حکومت د پوځیانو حتی محاکمو په برخه کې ثبت شوي دي. د ده په ټکو تیر کال په کابل کې شاوخوا 4000 شکایتونه ثبت شوي، خو سږ کال 1122 شکایتونه ثبت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بېلابېلو راپورونو پر بنسټ طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې د مدني فعالانو، لیکوالانو، خبریالانو او ښځو په ګډون ګڼ شمېر کسان د طالبانو لخوا نیول شوي، شکنجه شوي، وهل شوي او آن یو شمېر یې اوس هم په زندانونو کې په بې برخلیکه وضعیت کې شپې سبا کوي.
په نورستان کې د کرنې، مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي غواړي په روان لمریز کال کې تر 200,000 زیات میوه لرونکي او بې میوې نیالګي د ځنګل ساتنې او بیا رغونې شوراګانو ته ورکړي چې ورسره له منځه تللي ځنګلونه بیرته زرغونه شي او د سیمې ښکلا نور هم ډېره شي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
د نورستان د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست کې د کرنیزو چارو مشر انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا 4 جګړیزو لسیزو کې د نورو ولایتونو په څیر د یاد ولایت یو شمیر ځنګلونه یا وهل شوي او یا هم د اور په لمبو سوځېدلي دي چې ورسره د سیمې ښکلا زیانمنه شوې ده. په وینا یې چې له تیرو 3 کالو یې د مرستندوی ادارو په همکارۍ د ځنګل ساتنې او بیا احیا ولسی شوراګانې جوړې کړي او هر کال دغو شوراګانو ته په لسګونه زره بې میوې او میوه لرونکي نیالګي ورکوي.
تیر کال د ځنګل د بیا احیا او د پراختیا په خاطر باندې 1,15,000 نیالګي کرل شوي وو، مثمر او غیر مثمر، او همدارنګه سږ کال هم دوی په پلان کې لري چې د پاسه 2,00,000 مثمر او غیر مثمر نیالګي دا شوراګانو ته توضیح کړي او وی کړي.
د نورستان اوسیدونکي هم وایي چې د ځنګل وهونکو او د طبیعي پیښو له امله د یاد ولایت په بیلابېلو سیمو کې په زرګونه هکتار ځنګل له منځه تللی دی. اوس چې بیرته د بیا رغولو لپاره کار کیږي پرې خوښ دي. نذیر الله:
دا ځنګلات وسو، دا نیالګي وسو، یو خو به د علاقه داسې یو شین زرغون شي، بل د علاقې خلکو ته یو نفع ورسیږي. نفع یې دا ده چې په دغه علاقه کې ځنګلات چې وشي، ځنګلاتو کې واورې سارېږي، واورې سارېدو وجه نه اوبه پیدا کیږي، او بل دا د سیلابونو مخه ونیول شو په ځنګلاتو باندې. چې د سیلابونو مخه ونیول شي نو د دغه د سیمې خاوره په خپل ځای باندې پاتې شي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په 2019 کال کې د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د ملي پارک او د ژوو د خوندي ځای په نوم ونومول شو، چې له هغه وروسته هر کال د دغو طبیعي او ښکلو منظرو لیدلو ته په لسګونه زره سیلانیان ورځي.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلی ساسي پاړی کیمه. د ازادی رادیو څخه دا غوښتنه چې زموږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسی. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدی نه لرو، یو افغان بیسیم خدار غره د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شپخانه نه رسواله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د زرګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکې دی چې دوه نفر پر لیدلی دی، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه هم دا غوښتنه ده چې دا زموږ خبرې واوري او دا زموږ پول راته جوړ کړي، زموږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بې سیم خدي راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم. د ازادی رادیو ز نبی الله زابلی له زابل ولایت غنداب ولسوالین خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غښتنه ده کچیر ته غواړي سی له نړۍ سره ځان سیال کی، په نړۍ ځان پر رسمیت وپیژنې، همداشان خپل هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیرې، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي، خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده چې هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفا مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.